کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د مشورتي لوی جرګې په اړه ورستي جزئیات در سره شریکو. دا جرګه دغه شیبه په ژوندۍ بڼه د ملي رادیو تلویزیون څخه خپریږي.
د همستری مشه د لوی جرګې په تالار کې د کمیټو
تماشو ولسته وی چې جرګه بنن وکولای سي کاري کمیټه خپل راپورونه بشپړ کړي. مخکې تر دې چې د جرګې په اړه نور راپورونه او د خلکو نظریات د غرس تحلیل ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه لپاره به ظاهر خبري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د څلور سوه طالبندیانو د خوشي کېدو او اړوندو مسلو په اړه به د مشورتي لویې جرګې د کمیټې پرېکړې نن اعلان سي. شپاړس وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره پر مرستو بحث کېږي. د خبرونو تفصیل د څلور سوه طالبندیانو د خوشي کېدو او اړوندو مسلو په اړه به د مشورتي لویې جرګې د کمیټو پرېکړې نن اعلان سي. د خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې د مشورتي لویې جرګې مشري هم کوي پر خپل ټویټر لیکلي. ښاغلی عبدالله زیاته کړي چې د مشورتي لویې جرګې له 50 کمیټو څخه 30 کمیټو یې لا پرون خپل وړاندیزونه سپارلي او تمه ده چې 12 نورې کمیټې به نن خپل وړاندیزونه وسپاري. هغه د مشورتي لویې جرګې څخه د رغنده او مثبتو پایلو د ترلاسه کېدو هیله کړې ده. حکومت وایي دغه څلور سوه بندیان پیچلی حقوقي دوسیه لري، نو ځکه باید جرګه د هغوی د خوشي کېدو په اړه پرېکړه وکړي. طالبانو له وړاندې د جرګې له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې حکومت باید له قید او شرط پرته دغه شمېر بندیان هم خوشي کړي او بیا به د دوی په خبره درې ورځې وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې شاوخوا 15,000 طالب وسلوال له بنده خوشي کړي دي. شپاړس وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن شنبه خپره سوه راغلي چې د طالبانو یوه ډلې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د برید پلان درلود چې افغان هوایي ځواکونه یې مخه ونیوله. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 12 طالبان وژل سوي او څلور نورې ټپیان سوي دي. دا پیښه تېره شپه سوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د پستې باغونه په ډیرېدو سره به افغانستان د سیمې په کچه د پستې د رقابت بازار ته راووځي. دغه چارواکي وایي د دې ولایت پسته به سږ کال 16,000 ټنو ته ورسېږي. اوس مهال ترکمنستان او ایران په سیمه کې د پستې عمده صادرونکي دي چې د افغانستان د پستې وده هم مخ په ډیرېدو ښکاري. د دې لپاره چې د پستې باغونه ډېرو اوبو لګولو ته اړتیا نه لري، نو د بادغیس ځمکې د پستې باغونو لپاره ډېر مساعد ګڼل کېږي. د دې ولایت باغ لرونکي له حکومت څخه د پستې د روزنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري څو لا ښه محصولات ترلاسه کړي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره پر مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سه شنبه په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکې نږدې 140 کسان ووژل شول او د بیروت ښار ځینې برخې یې ویجاړې کړې. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر په دې کنفرانس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویل ټول غواړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیا ادارې ویلي چې په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 45 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابر کړي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې پر ورځ وویل شایي بم یا بهرنی عامل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. دا د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون یې ویل د دې احتمال شته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته سوی وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 نیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غځولو پریکړه پرون د دې هیواد په کابینه کې وسوه. دغه تبه په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول لا هم جبري وي او خلک باید له یو بل سره فزیکی واټن هم وساتي. په دې هیواد کې په لویو غونډو هم بندیز لګېدلی دی. په ایتالیا کې د کورونا وایروس له کبله تر اوسه د 15,000 څخه د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې ده. او ورسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشري په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پایني حال کې وویل باور دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل ایفانینا د مخکنی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر واوسي، باید چې ډېر محتاط واوسي. ایفانینا وویل د امریکا د استخباراتو ارزونه ښیي چې چین هیله لري ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې ډیموکرات کاندید جو بایدن کمزوري سي او تهران په دې لټه کې دی چې ډیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ورزو. په دې خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکوو. تر اوسه کومې څرګندونې سوي او وروسته به بحثونه پر څه راڅرخي؟ په دې مشورتي جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلوان یې د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي.
دا چې زه د یو شهید شوي سرتیري لور یم، بیا هم زه خپل د پلار وینم، زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقع سوله وکړي.
د دې جرګې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم اورو.
کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دي، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د دغه هېواد ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړ. ویل سوي چې په ټوله کې 500 کمیټې دي چې وڅلوېشتو یې تر دې شیبه خپل کارونه بشپړ کړي او د دریو نورو کارونه به په څو شیبو کې بشپړیږي. د جرګې جریان له ملي رادیو تلویزیون او ځینو نورو رسنیو څخه خپریږي. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشري د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله کوي. په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع بحث کیږي. هغه بندیان چې د حکومت په خبره درنې جرمي دوسیې لري، حکومت تمل لري چې دغو طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشو سو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي او له دې سره به بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر شي. دغه مذاکرې چې د مارچ 10 نیټې ته پلان شوی د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه نه دی پیل شوی. حکومت ویلي چې په مشورتي لوی جرګه کې به د 400 طالبانو بندیانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې پروسې په وړاندې د پرتو نور خندونو پر لری کېدو هم بحث کیږي. هڅه کوو چې د ازادي رادیو له خبریالانو سره په دې اړه تماس ونیسو، وروستي جزئیات در سره شریک کړو. د جرګې په نننۍ غونډه کې د ځینو کمیټو مشرانو خپل راپورونه وړاندې کړل. وروسته به د جرګې پریکړه لیک ته زمينه برابرېږي. فیروزه عزیزی د جرګې په جریان کې د پڅو شیبو کې به تماس ورسره ونیسو. خو ترغه مخکې له اکرام الله اکرام څخه اورو چې تر اوسه په جرګه کې بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي وروسته به څه کېږي. اکرام څه
500 کمیټو له ډلې 80 کمیټو تر دې دمه خپل کارونه پای ته رسولې دي. څو شیوي وړاندې د دغه جرګې 500 کمیټې هم خپل کاري د اجنډا لمخنه خپل غوښتنې د جرګې له درون شاه سره شریکې کړې. تر ډېره د کمیټو مشورې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه دادي چې دا بندیان باید په مشروط ډول باندې خوشی شي. د دایمي سولې لپاره د نړیوالو ضمانتونو اخیستل، د دولتي اسیرانو خلاصون د طالبانو له لورې نه، د غشان د دایمي اوربند کول، د وی تلپاتې سولې راتک، اغه شریکي غوښتنې دي چې تقریبا د ټولو کمیټ د ټولو کمیټو د مسولینو له لورې نه نن او تیر ورځ دا مطرح شوې. تیر ورځ لږ تر لږه 2 کمیټو د پرانستې لغونډې نه وروسته خپل کارونه پیل کړي وو، چې د شپې تر 10 پورې دوی خپل کارونه پای ته ورسول. 18 کمیټو نن 10 کارونه پیل کړي وو، چې تر دې دمه د ټولو کارونه پای ته رسېدلي. یوازې 2 کمیټې پاتې دي چې دوی خپل راپورونه شریکوي. له دې وروسته به بیا د لمانځه وقفه راځي، او له وقفې وروسته نن 2 به د جرګې رئیس عبدالله عبدالله په یو مطبوعاتي کنفرانس کې را څرګندېږي، او د جرګې نتیجې به له خلکو سره شریکوي. او سبا چې د جرګې وروستۍ ورځ ده، د یو اعلامې په شکل باندې به د جرګې هغه غوښتنې د یو پرېکړه لیک په شکل باندې شریکېږي. بلې صالح
اکرام صاحب، پرون د جرګې ځینو ښځینه استازو اعتراض درلود چې په جرګه کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، یا د دوی هغو څرګندونو ته اهمیت نه ورکول کېږي. نن چې کله د فراه ولایت له استازي بلقیس روشن څخه د رسمي معذرت غوښتنې موضوع مطرح سو، داسې معلومېږي چې په جرګه کې یو څه ګډوډي راغله. که څنګه
تقریبا یو څه ناسب مشکلات وو، خو تیره ورځ یوازنی موضوع د بلقیس روشن وو، او دغه شان د جرګې د یو بل ګډونوال چې معاوی د ولسمشر اشرف غنی د خبرو په جریان کې خپل غوښتنې مطرح کولې، او د جرګې د غړو او امنیتي مسؤلینو د جرګې لورې نه دغه د غلط کېدو هڅه کېده، او د جرګې نه وویستل شو. نن چې کله عبدالله عبدالله د بلقیس روشن نه د معذرت غوښتنې کومه خبره وکړه په جرګه کې، یو څه ناسه لکه تاسو چې ویل، یو څه ناسه ګډوډي جوړه شوه، او شور په دیو چې ځینو خلکو اصلا نه غوښتل چې دغه د معذرت غوښتنې د بخښنې غوښتنې مسله دې راپورته شي، ځکه د دوی نظر دا و چې د جرګې هغه کوم نظم او ډیسپلین باید مراد شوی وی. تیر ورځم او نن هم نو 2 به عبدالله عبدالله کانفرنس لري د جرګې رئیس او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس، وګورو چې د جرګې په اړه بالاخره نتیجې سره وزي، او څه پریکړې شوي دي او څه مشورې ورکړل شوي دي.
ډېر مننه اکرام صاحب، دا موضوع بیا هم له ازادي رادیو تعقیبونه ومنو دل. چنن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ د پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل، او تقریبا دوی کارونه بشپړ سوي دي. په دې مشورتي جرګه کې د 260 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده، او جرګه اوس هم جریان لري.
باید توسط حکومت افغانستان جدا به طالبا ارسال شوه و از طالبا خواسته شوه.
د جرګې مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، په دې جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو پر موضوع بحث کیږي. په جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي. د ازادي راډیو خبريال فیروزي عزیزي د وی کمیټې له شیزنه مشرې وژمې برګزی سره چې له ننګرهار په دې جرګه کې غړیتوب لري مرکه کړې ده. وژمې وایي چې پلارې سرتیری و چې د طالبانو لخوا وژل سوی. د مرکې په پیل کې ورسره د کمیټو د پرونیو کارونو او د نن ورځې د اجنډا په اړه پوښتنه سوی.
فیصله وکړو تر څو د دولت استازي چې 400 طالب زندانیان خوش شي. که چېرته واقعا هم دوی سوله وکړي او دوی نیت سوله یې ورسره دینه چې دوی خوش شي او دوی بیرته د جنگ میدان ته نه راګرځي، زمونږ هم د افغان حکومت نه دا هیله ده چې دوی خوش کی. که چېرته دوی یو نړیوال ضمانت وکړي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نه کوو، په شرط دوی طالبان خوش کی. کنه طالبان هم د خپل بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کی دوی عام وګړي وژلي دي، نظامیانی وژلي دي، مایندې کندې کړې دي، بی اولادونه کړې دي. یعنی طالبان د افغانستان خلک ایس یعنی خاطرن لري. خو بیا هم دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لوري ما، بیا هم زه خپل د پلار وینم، زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان واقعي سولو کی. د سولو نه چې اوی صرف یو نمایشي سولو کی او نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وای د خزو وان د تاسو له نظر تاسو خپل کاسو پرمندګې د سراغلی یاستي بحث کوي، څومره وانډ ورکول سوي دا هغه ډول چې لازم او د خزو توقعه په دې جګړه کې دغه وانډسته
و بالکل جرګه چې د خپل کمیټې لري چې پر کمیټه کې خزینه هم شتون لري دا چې د نارینه نظریات وګي خودل کیږي هغه یاداش کیږي همداسې د خزینه نظریات هم یاداش کیږي دا وایي نظریات ته احترام کیږي ځکه دا خزینه چې تر ټولو شي دا ادي غړي نه دي وی د دې ولست دا خزینه واستلتوب کې چې هغه قرباني ورکړي دي په دې هواد کې نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره دا وایي ته کتل کیږي او دا وایي یاداش کیږي او دا وایي نظریات تو وختن ته هم یعنی توجه کیږي او ول تمام ملکی
او نن غواړی په څه باسو کوي آیا نن به دا باسونه پات ورسی کی قطنوه به ساده رسی
و پرون موږ په خپل کمپیوټر کې کار وکړ خپل نظریات وړاندې کړل چې مخالف نظریات ورکړ چې د طالبانو فلوی نظریات ورکړ ځکه ټول سوله واړی د جنگ څخه سړي شوی دي نو موږ پرون خپل نظریات راټول کړ اگر چې خپل کمیټه مشي هم یم هم ټول سره یاداش کړ نو کېد شي چې نن د جرګې اخر ورځ وي او هغه کتنامه چې هغه صادر شي او ټول خپل کورونه ته ولاړ شي
تاسو د یوې کمیټې مشر یاست ادارې ته وایي چې آیا معلومات لرئ چې د څومره کمیټو مشرانې ښځې دي
تقریبا یو 50 کمیټې دي که 50 کمیټې دي په جرګه کې د دوی کمیټې رانی مې رئیسان چې دي ښځې دي تقریبا د ټولو کمیټو منشیان نارینه په زوم کمی خزینه په کې زیات دي خزینه او تچې په دې برخه کې فعال ونډه ورکړ شوی
وژما برګزی و چې له ننګرهار په مشورتي لوی جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له نجې سپې څخه ووري
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د هیواد په صادراتو کې 8% کموالی راغلی د دغې خونی د رهبری پلاوی یو غړي خانجان الکوزین آزاد راډیو ته وویل د صادراتو له روان حالت څخه اندېښمن دي نوموړي وویل د کورونا ویروس او د پاکستان له لورې د لارو بندیدل د صادراتو کچه راټیټه کړې ده هغه زیاتوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لا هم نه دی توانېدلی چې له ګاونډیو هیوادونو سره هغه ستونزې حل کړي لا تر اوسه ورسره افغان سوداګر مخ دي د سوداګرو په وینا لوړ ګمرکي عواید او کورونا ویروس له امله محدودیتونه له نورو ستونزو دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د کورونا له امله نړیوالو مارکیټونو ته د افغان صادراتو د بیا پیل هڅې روانې دي دوی زیاتوي چې تر اوسه یې نږدې 40,000 میټریک ټنه صادرات ترسره کړي او هیله څرګندوي چې د مالي کال په وروستیو دوو ورځو کې به دا کچه نوره هم لوړه شي د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ننګرهار د خوګیانو له ګلخونو غوره حاصلات ترلاسه کوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې له 2019 میلادي کال را په دې خوا د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ بزګرانو لپاره شپږتیا ګلخونې جوړې کړې دي د نوموړي په وینا د دغو ګلخونو له ډلې شپږ سلویښتې وړې او سلویښت نور هغې لویې ګلخونې دي
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیا چین او ایران نه غواړي چې دای بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي ترامپ په یو خبري غونډه کې هغو دلایلو ته هم اشاره وکړه چې پر اساس یې د پوینا دغه درې هوادونه د بریا مخالف دي اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې سره دي سروان صاحب نور جزئیات څه دي
ډېر مننه صالح صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري د په عین حال کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل افانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسي او پکار هم ده چې محتاط ووسي افانینا ویلي د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزور شي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیکي ادارې زیانمن شي ولسمشر ترامپ روسیه ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به روستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري. د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار. لکه چې د ولسمشر دوره پیل شوه، د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالټیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د غازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوي وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته یې کړه که انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. د زیاته کړه ایران ډېره هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دی غوره ګڼي چې ایران د ده پر ځای له بایډن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولي چې بایډن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې تقریبا د دوی کاري راپورونه بشپړ سوي دي. په دې جرګه کې د 260 شوزو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. فیروزه عزیزی د جرګې په تالار کې ده، نور جزات له هغې څخه ورو. فیروزه جانې، دغه شپه څه روان دي په جرګه کې؟
د اکثریت کمیټو یعنی د 15 شاوخوا د 15 کمیټو کارونه په بشپړ ډول پای ته رسیدلي دي، او دوی خپل گزارشونه هم د جرګې دارالانشا او د کمیسیونونو مشرانو سره شریک کړي دي. د پاتې نورو دلیل دا دی چې تر اوسه یې نه دي خلاص کړي. ویل کېږي د ننه مشکل دي چې خبریالان دلته راشي په سالار کې د یوې مېرمنې او یو دیني عالم ترمنځ خلاص شوې ده، او همدغه دلیل و چې هغه شړی او څه ټایم نیولای یا وخت نیولای را، او د دې کار مې شاته پاتې دي. خو دلته مې له څومره کسانو او څومره د جرګې لغړو د کمیټو لغړو سره مې خبرې وکړې. هغه وایي چې البته د کمیټو ته هغوی خپل کارونه پای ته نه دي رسولي. وایي چې تر دویمه وقفه کې یعنې تر دوه یا دوه نیم بجو پورې به دوی خپل کارونه پای ته ورسوي، او د ورځې تر پایه به په بشپړ ډول د ټولو کمیټو کارونه پای ته ورسیږي او خپل گزارشونه به هم له دارالانشا سره شریک کړي.
فیروزه جانې، د 400 طالبانو د خوشي کېدو پر موضوع څومره اجماع ښکاري د برخوالو ترمنځ؟ یعنې دوی پر دې موضوع ایو کوم موافقه تر رسیدلې دي؟
ځاله سره ما تر دې د مچ دلته راغلی میګریشن او یا 15 کسانو سره مې خبرې کړې دي. په دې کې 15 کسانو ما ته وویل چې دوی په دې راضي دي یا غواړي چې طالبان په دې صورت کې، البته دا 400 طالبان دي، په دې صورت کې لبنان آزاد شي چې چیرې افغانستان ته پرشتینی ډول سوله راځي. دوی وایي چې حکومت باید دوی ته ضمانت ورکړي، تضمین ورکړي په هغه صورت کې چې دوی طالبان لبنان آزادوي، نور حتما د سوله راځي او یا هم دایمي اوربان ته زمينه برابر شي او بلخره دایمي اوربان دي وسی.
ډیر مننه فیروزه عزیزی بچې د مشورتي لوی جرګې له تالارې تاسو ته راپور در کوانند. د دې جرګې دویم ورځ ده. د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان ولایت د زون او سودونکو نظرونه اورو.
ما امینه ورده کایم بغلان کې یو مدني فعال. زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکو سولې په خاطر باندې، او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نه متقاعد خوستغه دي چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریه چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي، د ملت په نفع باندې وي.
نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو، دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي، بلکې نور هیڅ خطو هیڅ خېګڼه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونه رسیږي، ځکه دا جرګه د حکومت لپاره بلل شوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمه ایزه کچه باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای، دا جرګه به هلته سم جرګه او یا هم کچیر قانونیت ته راسوي، هغه څه چې تصمیم نشي قضاوت کې هغه به یو وړ خلري د حکومت پر ننګه.
ما عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکی د افغانانو دودیزه جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خو لسم موږ په دې باندې موافق ناست یو دومره غټې پیسې دي په دې جرګه باندې د افغانانو بندې سي هغه موافقتنامه چې په قطر کې شوې وه طالبانو د امریکانو ترمنځ په افغان دولت موافقت کړی وي زما بند باید هماغه عملي شوی وای لازم نه وه دومره غټې پیسې په دې جرګه باندې ولاړې سي د افغانانو او زارزو کوما چې دغه جرګه وشي کولای د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو هیله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور باندې
د مشورې لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. ځینې عام افغانان د 400 تله بندیانو د خوشي کېدو په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې وایي چې د طالبانو خوشي کول به د سولې دروازه پرانیزي، خو ډېر نور بیا وایي چې د دوی خوشي کول له سولې سره مرسته نه سي کولای. رحمت الله افغان په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لوی جرګې دوهمه ورځ ده. یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشي کول غواړي، خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشي کېدو سره موافق دي، دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نه ستنېدو په شرط آزاد سي.
چیرته همدغه زندانیان خوشي کېږي، د دوی له خوشي کېدو سردسم باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دي. پکې
زما نوم اکبر خان د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشي کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنې بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشي.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15 سل نور طالبان خوشي سول، خو په جګړه کې هیڅ کوم کمای را نغی، نو دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانستون کې وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت د جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې د 400 ولایتونو شاوخوا 3200 تنه استازي پکې ګډون لري او مشرې هم د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:28 دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده چې دا جرګه سم روانه ده. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده او د جرګې مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. په کابل کې ورځپاڼو پر دې موضوع لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه ساپۍ ورته کتنه کوي.
هشت صبح سپانی لیکلی د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړې لوړاندې معلومې دي. وړاندې راغلی حکومت پلان لري چې دغه 400 طالب بندیان خوشي کړي، خو غواړي چې دغه پریکړې مشورتي لوی جرګه تایید کړي. سرمقاله لیکونکي دا جرګه نمایشي بللې او لیکلي چې دا جرګه یوازې د دې لپاره جوړه شوې چې د حکومت په پریکړو د تایید مهر ولګول شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې له جرګې پراخ ملاتړ شوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې د جرګې له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړی او په کور دننه هم د بیلابیلو لورو د جرګې د ملاتړ غږونه پورته شوي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د طالبانو پاتې 400 بندیان چې د جرګې غړي به یې د سرنوشت په اړه سلا مشورې کوي، هغه څوک دي چې په خطرناکو حملو کې لاس لري. د سرمقالې لیکوال د کابل د زنبق څلور لارې حملې ته اشاره کړې او لیکلي چې په یادو زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په ورته حملو کې لاس درلود. سرمقالې لیکونکي لیکلي دغه ډول خطرناک مجرمین باید ونه بخل شي. که څه هم افغان حکومت ویلي په یادو زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، خو د سرمقالې لیکوال ادعا کړې چې د بندیانو کې یو شمېر بهرني جګړه ماران هم شته چې په وینا یې د افغانانو په وژنه کې ونډه درلوده. ورځپاڼې لیکلي دلته مهمه مسله دا ده چې جرم جرم دی که هر وخت د هر چا لخوا ترسره شوی وي. یا کیږي، نو یو ورځ به هر مرو په اړه قضاوت کیږي، که څه هم دا قضاوت لري یا نږدې هم وي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د افغانانو د قاتلانو د بخښلو صلاحیت په قضا او قانون پورې اړه لري. ویسا ورځپاڼې هم د لویې جرګې جوړېدو ته اشاره کړې او سرمقاله یې په دې پوښتنې پیل کړې چې ولسمشر د دغې جرګې په جوړېدو سره څه اجنډا مخته وړي. وړاندې راغلي ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې په جوړېدو سره د حکومت د دوام په لټه کې دی او غواړي په دې برخه کې جرګه ورته د تایید رایه ورکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې ابزاري ګټه اخلي چې دا به د ملت لپاره د زغملو نه وي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د سولې لپاره خنډ جوړول افغانانو ته د زغم وړ نه دی.